السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. په مایکروفون ستاسو پروګرام کې زفریدا سیال ستاسو کوربنیم او خبرونه مو د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ په افغانستان کې په او په نړیواله کچه په داسې محل کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت لوري د زده کړو، کار او ټولنیزو برخو کې پر خزو بیلابیل محدودیتونه وضع شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له رواني مبارزې به لاس په سر نشي. انتونی ګوتریش نن په یوه لیکلي پیغام کې ویلي دي چې ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې د ښځو له عملي ملاتړه لاس وانخلي. موږ هم همدغې مسلې ته تم شوي یو او پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو د ښځو د حقونو فعاله اوږې امیل قمر نیازی او همدارنګه د بشري حقونو د چارو پو ابول احرار رامسپور دي. ټولو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدارنګه ستاسو د ټلیفونونو او په فیسبوک کې ستاسو د پیغامونو او نظرونو په تمه هم یو. تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه به هم روسته راواخلو. قدرمنو میلمنو ته هم خیرغلاست وایم. رامسپور صاحب سره په خبرونه کې وصل شوې دي. مخکې لدی چې میرمن قمر نیازی او همدارنګه اوګي میل ته ورشو، رامسپور صاحب تاسو ته براو شو. تاسو راته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې چې پر خزو باندې کوم بندیزونه وضع شوې دي او دا چې دوی نشي کولای خونځي او تلاړ شي، کار تلاړ شي، او په نړۍ کې هم د خزو ورځ لمانځل کیږي، ستاسو په اند باندې په دا چې پر خزو باندې دیو حاکم نظام لخوا په دا ډول باندې محدودیتونه وضع کیږي، په نړیوالو قوانینو کې یا په بشري قوانینو کې ورته څه شته چې دغه حکومت که چیرته په یو محدوده ډله باندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي، آیا دا په نړیواله سطحه باندې جرم ده او کنه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ګرانې خورې او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میرمنو ته وړاندې کوم. تاسو خو مخکې په کافي ډول دې باندې اشاره وکړل چې واقعا دا تبعیضي چلنج نن سبا د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې عملي کیږي په افغانستان کې، دا خو په ټول اسلامي او غیر اسلامي دنیا کې ساری نه لري. خو د بین المللي قوانینو په چوکات کې تر کومه اندازه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، افغانستان د یو تعداد بین المللي بشري حقونو کنوانسیونونو او مواثیقو زمواري درلود یا دغه اسنادونو ته ژمنه درلود چې دا ژمنه تر اوسه هم پاتې دي، یعنی په کاغذ باندې پاتې دي. تر اوسه داسې کوم اعلامیه او داسې کوم اخبارګون د طالبانو لخوا ولاندې شوی نه دي چې ګواکې له دغو ټولو بین المللي مواثیق څخه دوی ځان ایستلی وي. افغانستان اوس هم په نړیواله کچه د دغه کنوانسیونونو غلیتوب لري، د یو هیواد په صفت. نو د دې کبله دا ضرور ده چې طالبان نن سبا په دغو مواثقو باندې متحد واوسي، خو متاسفانه له هغه ځایه چې موږ او تاسو ګورو دغه ژمنه نن سبا نسته، په عملي توګه دا نه عملي کیږي. او طالبان ځان ته داسې پالیسیګانې په دغه عرصه جوړ کړي دي چې هغه د ټول دنیا په تقابل سره واقع دي. خو هماغه رقم چې ښاغلی ریچارد او د بین المللي چارو نور مشران نن سبا په دنیا کې په دغه مسله باندې ډیر اساس شوی دي او دوی خپل غبرګونونه او خپل نظریات وړاندې کوي، ځینې دا وایي چې دغه سې کلینیک کیدای شي چې د تبعیض ډک چلند په صفت وپېژندل سي او د بین المللي قوانینو په چوکات کې چې تبعیض یو غیر مشروع عمل دی، نو دغه په چوکات کې کیدای شي ورسره معامله وسی. نو په دې کې خو موږ او تاسو نن سبا ګورو چې داسې کوم جدي حرکت تر اوسه نه دی شوی، پرته له دې چې اعلامیه نشر کیږي او پرته له دې چې نړیوال هغه محکوموي.
رامسپور صاحب که په دې برخه هم خبرې وکړو چې دا چې نړیوال عملا اقدام نه کوي او دوی یوازې اعلامیې ورکوي یا ټویټونه کوي، لکه څنګه چې نن هم د ملګرو ملتونو سرمنشي یوازې ټویټ کړی دی او ویلي دی چې دوی به همیشه له ښځو ملاتړ کوي، په داسې یو وضعیت کې هغه ملت چې میرمنې پکې ځپل کیږي، دغه ملتونه څه کولی شي خپله؟
زه خو فکر کوم چې په دې کې د مونږ او تاسې خلق پرته تبعیض نه، هم نارینه هم او خزینه دواړه باید مبارزه وکړي. خصوصا د نارینه ونده په دې کې ډیر مهم دي، ځکه چې دغه درد او دغه مشکل چې اوس نن سبا په افغانستان کې موجود دي، دا نه یوازې ښځو ته متوجه دي، دا د افغانستان نارینه ته هم متوجه دي. د دوی لورګانې، د دوی خواندې، د دوی مورګانې، د دوی د کورنۍ غلي، د تعلیم څخه، د کار څخه، د کور د وتلو څخه منع شوي دي. او دا هغه حقونه دي چې خدای تعالی دوی ته د انساني حقونو په چوکاټ کې ورکړي دي. دا د دوی ذاتی حق دي، د دوی فطري حق دي، تعلیم، کار کول او رزق او روزي پیدا کول، دا خود دوی حق دي. متاسفانه چې دغه حقونه بند شوي دي او نارینه ورته ګوري او ښځې په سرکونو باندې راوځي، مظاهره کوي، تظاهرات کوي او نارینه فقط ورته نظارت کوي. دا فکر کوم چې مشترک درد دي، په دې کې خپل ولس باید په دې باندې متوجه سي او د طالبانو دغه عمل یا دغه پالیسی او سیاست چې واقعا د اسلامي ارزښتونو سره په تناقض کې دي، دا په صریح تناقض کې دي. دوی مخکې داسې کوم مورد چې دوی پیدا کول، هر شی باندې دوی غیر اسلامي تاپه وهل او د مونږ خلک نارینه او ښځې دواړو په غیر اسلامي موضوعات باندې دوی تورن کول، اوس چې د دوی خپل دا کرنه په پوره توګه د اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې دي، نو خلک باید ویښ شي او خلک باید دا وپوهیږي چې دا د دوی د آینده، د دوی د مملکت او د دوی د حقونو باندې، پر حقونو باندې یو غټ تیری دي او یو غټ سترګې پټول دي، او دوی باید په دې باندې پوه شي او په خپل پښو باندې ودرېږي او مبارزه باندې نور هم
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. رامسپور صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. د خپرونې بله قدرمنه میلمنه اوګی امیل هم راسره خپرونې کې وصل شوې ده. اوګی جانې، ته هم ستړي مشي، په خیر راغلې. اوګی جانې، تاسو راته وایي په افغانستان کې اسئ نن د ښځو ورځ هلته څنګه وه؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، رامسپور صاحب ته، ترني خور ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن په خره د ښځې ورځ دلته هېڅ لمانځل شوې نه ده. چوپه چوپتیا او څو ښځې سره کوټه ووتل، هغوی داسې غبرګون وښوده او نورو ځای کې څنګه چې تمه کېده، یعنی داسې ښځې وې چې د یو بل کور ته، کورونو ته لاړو، البته په غیر رسمي شکل مونږ سره غونډې وکړې، خبرې وکړې چې باید څه وکړي، باید مبارزې وکړي، باید لاسونه ورکړو، باید بیداري ته ورسېږو، داسې که ارام کینو، افغانستان کینو، غږ پورته نه کړو، یو کار نه کړو، یو عملي حرکت ونه لرو. نو فکر کوم چې همداسې چې نړیوال خپل آوازونه پورته کوي او عملي حرکت نه کوي او په دې هم تاثیر نه کوي، دوی ته هم قناعت نه شوی کولی، دا خو ډېره ستونزمنه خبره ده او د ښځو لپاره د دوی آینده خو تباه او برباد. زه دا درته وایم چې دوه کاله کېږي چې دوی هم رسانی وایي، نه زموږ تعلیم شته، نه زموږ مثلا کار شته، او په ټولنیزو برخو کې څومره محدودیتونه، زموږ په هغه شخصي ژوند کې څومره دي لاسوهنې کوي. فکر وکړه چې هغه ډېر ابتدایي حق نه هم زه برخوردار نه یم، دومره پاتې دي که زړه یې وچي وي، د اکسیجن هم ته لاس ورسېږي، دا ښځې د تنفس نه کوي. نو یوازې ښځې خو دلته هغه نه دي، ټول د دې افغانستان نور خلک چې غیر د طالبان دي دلته محکوم دي. خو دا ورځ واقعا ټول ته یو غمیزه وه، یعنی هر چا په دې ورځ کې همدا فکر کوو چې دا زه یم چې څوک مې د انسان د صفت نه پېژني، راځه را پاسې غږ پورته کړي چې دوی سره مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ انسانان یو، مونږ د انسان د صفت وپېژنې. یعنی مونږ سره دومره تبعیضي چلند کېږي، دومره په سترګو دومره
ستوري چې مننه روز ته به تاسو ته راشم. کور ودان اوس به هم موږ یو بله قدرمنه میلمنه هغه هم له ځان سره ولرو، میرمن قمر نیازی، دوی به هم را سره وصل شي. خو مخکې له هغې چې میرمن قمر ته ورشو، بیا هم یادونه کوم اوریدونکو چې تاسو هم کولی شئ خپرونې ته راته زنګ ووهئ او دا چې ستاسو په سیمه کې میرمنې اوس مهال په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، دا چې نجونې مو ښوونځی وته نه ځي، نور څه مصروفیتونه ځان ته پیدا کړی دی چې د زده کړو هغه تشور باندې ډک کړی او ورسره پاتسین کې دوی په کوم چارو بوختي تاثیر ته د خپل د سیمه هغه وضعیت هم پروګرام کې شریکول شي. سوریا جان در سره وصل شوی دا د ننګرهار نه سوریا جان ستړي مشي دارته وای چې تاسو په کومه برخه کې زده کړې کولی په کوروس ناستیا ستیک کومبل کار او مصرفیت هم لري؟
زه خپل مسئله ما د حقوق د کونځي مسئله او ما حقوق وایم.
سوریا جان اوس په کور ناستی څه کار کوي؟ هغه وخت چې مخکې پانتون ته بتللی اوس د هغې په ځای چې په کور کې څه کار باندې مصروف یې؟
اوس خو پانتونونه دروازې بندې شولې، مونږ په کور کې یو، نو د کور کې ناست یو. خپل هغه ځینې کتابونه چې دي ما سره هغه مطالعه کوم، ندې تر څنګ ځینې لیکنې دي. زه په خپل هغه کتابچه ده، په خپل کتابچه کې هم هغه د خاطراتو کتابچه غوندم، په هغه کې زه خپله لیکنې کوم، خپل خاطرات، خپل تجربې، خپل په ځان کې څه چې وینم، یا خپل په ځان کې څه چې تجربه کوم، دا ټول په هغه کتابچه کې لیکم، ځان سره یاداشت کوم.
سوریا جان دام راته وایي چې اوس مهال چې په کور ناست یو پانتون ته نه ځي، هیله مند دی چې دا چې پسرلی پورې دوی طالبان یادوم چې دوی یادونه کړې و چې احتمال دی شته په کومه طرحه چې دوی کار کوي دوی به نجونې پانتونونه او ښوونځیو ته پرېږدي. ته هیله مند دی چې داسې یو څه به وشي پسرلی کې؟
هیله مند خو په سلو کې شل فیصد دی، سره هیله شته. ځکه چې دوی څنګه ډېر زیات هیلې نه لرو دوی د دې خبرو نه، ځکه چې دوی پخوا هم همدغسې تاریخونه را کړي وو، همدغسې ویلي وو چې راتلونکي دغه میاشت کې یا دغه تاریخ کې به پوهنتون یا مکتب دروازې به پرانیستل شي، خو متاسفانه چې هغسې ونه شو. نو ډېر زیات دی نه هیله مند نه یم، خو داسې بیا هم تقاضا زمونږ همدغه ده او زمونږ خواهش همدغه ده چې په راتلونکي کې له خیر سره د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې دواړه پرانیستل شي.
سوریا دام راته وایي په پای کې چې ستا کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلی وي، یا دا چې کورنۍ ته تاته په تمه وه، د هغې د پوره کېدو لپاره حل لار ګوري؟
زما خپل هغه درمان همدغه وه چې خپل د پوهنتون د خلاصېدو څخه وروسته خپل ماستري شروع کړم، د خیر سره دغه خوب چې ده اوس خو راته خوب ښکاري. فلحال خو داسې یو نه رڼا راته ښکاري، نه په راتلونکي کې څه راته ښکاري چې زه وکولی شم د هغې په وسیله خپل تحصیلات بېرته شروع کړم، پوهنتون ته لاړ شم، خپل ماستري شروع کړم. دا هغه خوب وو چې ما خپل ځان ته لیدلی وو، زما کورنۍ هم لیدلی وو چې په راتلونکي کې د ښځو د حقوق لپاره فعاله وکیل واوسېږم. اوس راته دا خوب راته یو خوب ښکاري، خو امید لرم چې انشاءالله راتلونکي کې داسې یو وخت راشي چې بېرته خپل دا خوب او دغه هدف ترلاسه کړم.
مننه. کور دې ودان، چې اړیکه دې نیولې وه، خپلې هیلې او همدارنګه هغه ارمانونه چې تا درلودل موږ سره دې شریک کړل. موږ هم په دې هیلې یو چې یو ورځ افغان نجونې بیرته ښوونځي او پوهنتون ته ستنې شي. رامسپور صاحب، تاسو ته راځم، تاسو د سوریا جان خبرې واورېدلې، د هغه پیغله ده چې د دې په څېر په زرهاو او په زرګونه نور نجونې هم له زده کړو محرومې دي. دا چې د یو انسان د هغه بشري حق اخیستل کیږي د یو نظام لخوا په داسې شرایطو کې، آیا په نړیواله کچه باندې داسې کومه محکمه شته چې دغه ډله یا دغه نظام محکمه شي او دې ته مجبور شي چې دوی باید خپلو وګړو ته د زده کړو اجازه ورکړي یا د هغوی اساسي حقوق ورکړي؟
واقعا دغه خورې خبرې چې ما واورید ډېر واقعا تراژیدي خبرې وې، غمناک خبرې وې، ځکه چې دوی سره هیلې و امیدونه و د آینده لپاره. خو بیا هم د خوشحالتیا ځای دا دی چې نن سبا مختلفو برنامو په افغانستان کې شته چې د مونږ خواندې د هغې نه ګټه اخلي، خو هیڅکله دغه برنامې د یو رسمي او اجتماعي منل شوي سیستم، تعلیمي او تحصیلي سیستم ځای نه نیسي. دا به باید په نظر کې ونیسو او دې لپاره باید هڅې جاري وساتو او نړیوال هم په دې باندې باید په جدیت سره کار وکړي چې بیرته په هماغه سابقه سیستم باندې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم عیار سي، تر څو چې ټول د افغانستان خلک که نر دی که ښځې دي په مساویانه توګه د هغې څخه ګټه پورته کړي. په بینالمللي کچه باندې باید عرض وکړم چې متاسفانه هر محکمې چې په نړیواله کچه شتون لري هغه د خپل د قضایي ساحې مسؤلیت او صلاحیت لري چې موږ ورته قضایي جورسډکشن وایو. د حوزه د صلاحیت د بینالمللي محکمو فرقي په اروپا کې مثلا د بشري حقونو محکمه شتون لري، خو هغه د هغه محکمې صلاحیت او قضایي حوزه په خپله همغه اروپایي بشري حقونو موضوعات ته راګرځي. یا د امریکای په کچه یا د افریقی په کچه داسې ساختارونه شتون لري. د نړیوال جنایي یا جزایی محکمې چې موږ او تاسې د هغې غږ کله کله اورو، د آی سی سی په نامه یادیږي، یا د حق محکمې په نامه یادیږي، یا د لاحه محکمې په نامه چې کوم محکمې د بین المللي په قوانینو باندې شتون لري، دغه ټول محکمې بیا هم ځان ته محدودې او مشخص قضایي حوزې لري. مثلا دی آی سی سی محکمه یا د جنگی جنایتونو محکمه چې دی، هغه فقط هغه جنگی جنایتونه چې هغه د بشریت پر ضد جنایت دی، مثلا هغه د نسلی وژنې دی، هغه مثلا د تجاوز جرم دی او جنگی جنایتونه دی، دغه جرمونو باندې دوی کار کوي. او کوم هیوادونه چې دغه محکمه عضویت لري لکه افغانستان چې په 2003 د می په میاشتو کې دغه محکمه عضویت اخیستی دي، دوی هم حق لري چې دوی کوم تاوتریخوالی او د بشری ضد جنایتونه چې سوي دي، د جګړې جنایتونه هلته وصل شي. د افغانستان په قضیه کې په تیرو کلونو کې په دغه مسله باندې ډیر بحثونه جریان درلود، خو د بحثونو په نتیجه کې نن سبا داسې اوازې اوریدل کیږي چې کیدای شي دا محکمې د کوم جنگی جنایتونو په مسایلو باندې چې په افغانستان کې شوې دي غور وکړي، هغه باندې شاهدان را ټول کړي، هغه باندې قومي دعوا وسی او کوم کسان چې
په هغه کې رامسپور سه دغه بندیزونه چې اوس طالبانو پرخوز وځ کړی دي، د په کومه برخه کې راځي؟ آیا دوی بعد دغه کړونو په خاطر مجرمو پیژندل شي او نړیوال به وکول شي چې دوی محکمو ته کش کړي، چې ولې په یو طبقه باندې داسې محدودیتونه وځ کړی؟
مونږ ورته د مجرم کلمې متاسفانه استعمالولی نسو، خو دوی د بین المللي موازینو یا بین المللي کنوانسیونونو چې مثلا د تبعیض ضد یا د ښځو د تبعیض ضد دي، او یو هم د تبعیض په عمومي توګه چې کوم اپارتاید دي، تبعیض نژادي ده یا نور ډول تبعیضونه، د افغانستان چې دوی د دغه کنوانسیونونو غلیتوب لري، نو طالبان کیدای شي دغه کنوانسیونونه د نه پلي کولو او همدارنګه د مدني او سیاسي کنوانسیون د نه پلي کولو په تور ګرام وپیژندل سي، د ته مونږ مجرم کلمه نشو استعمالولای. خو او د بین المللي چوکات په قوانینو باندې دوی باندې دغه تعزیرات او سلسله جاری وساتل سي، لکه څنګه چې مونږ او تاسو واورید فقط درې ورځې مخکې د دوی د تعزیرات عالی وزیر او د دوی د امر بالمعروف وزیر دواړه د اتحادیه اروپا لخوا د تعزیرات فلسطینو کې د دوی نمونه راغلي دي، او دوی د سفر حق نه لري چې مثلا اتحادیه اروپا ته سفرونه ولري. دغه سي تعزیرات د نړیوال کولای شي چې دوی باندې پلیک
مننه کور ودان. تاسو ته به بیرته راوګرځو. زموږ قدرمنه میلمنه میرمن قمر نیازی هم موږ سره وصل شوې دي. تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو راته وایي چې د افغانستان په سویل کې نن دغه ورځ څنګه وه او څنګه ول منځل شو؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته په لومړي سر کې د خزینه ریوال ورځ مبارکي وایم، او د تاسو د رادیو د تاریخ څخه د افغانستان غیور میرمنو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم، هم دا شانتي نړیوال ته هم عام چنن، ځکه چې مونږ تل د نړیوال سره د دې ورځ په لمانځلو کې برخه اخیستې ده، ځکه مونږ د هغوی ملاتړ کړی په لمانځلو کې، دا مو شودلې ده ورته چې موږ هم در سره یو او ساسي ملاتړ یو. خو متاسفانه چې افغانستان کې د دوه کال د ورځ نل منځل کیږي، او افغان میرمن دي محکومی دي، محرومی دي د ټولو امتیازاتو څخه، د ټولو حقوقو څخه محرومی دي، نو فلهذا زمون خواته خو نل منځل کې خو په کل کې پاکستان کې او ایران کې د نورو مناطقو کې به د ورځ قدردانی کیږي اتمان، ځکه چې دا نړیوال ژغ ده. مګر افغانان
مېرمنه خبر سکالي اواز نل منځل کېږي که نور کلونو کې هم نل منځل کېدل؟
افغانستان کې
ساسو په سیمه کې په قندار هلمند دغه ولایتونو کې
همیشه منزل کېدله، فقط دغه دوه کاله سو تیر کاله نه دل منزل شوی، سه کاله نه دل منزل شوی، ځکه چې دغه دوه کاله چې طالبان راغلي دي، دوی د ښځو حقونه، د تعلیم حق یې نه ترې اخیستی، د کار حق یې ترې نه اخیستی، نو ټولنیزو چارو کې که هغوی کوم فعالیت ولري، د هغه به څنګه حق ورته ورکړي چې د کار حق نه لري، د سفر حق نه لري، د تعلیم حق نه لري؟ نو طبعا سیاسي فعالیتونو ته خو بیخي حق نه ورته ورکوي، د نړیوال سره همغږي کېدلو حق خو بیخي نه ورته ورکول کېږي، خوځي نو نه دل منزل شوی او ډیر په تاسف سره خوندي فقط ډیر مخفیانه یو بل ته یو مبارکي پیغامونه استي فقط هم دومره
تاسو یادونه وکړه چې یوازې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست په خپل منزل کې دل اوس په ټول افغانستان کې دل منزل کېږي کدا امرته وي په دغه سیمه کې چې تاسو یاست د هغه جنو چې له خوندزي او له پانتونونو محروم دي دا خو وضعیت چې تاسو درس ورکوي د خزو په برخه کې کار کوي دا خو وضعیت را سره شریک کړي چې هغه په روحي او رواني لحاظ څنګه دي هغه کم کارونه کوي د دې په ځای چې اوس پانتونیا خوندزي ته نزي
دقیقا ذهنی وضع خدایی چخه نده زکر طول تر فشاری روان تر روانی تر فشار لانده ده طول خوزو بیکاری ده اقتصادی مشکلات ستا او اکثر مرمنی زمونگ ده کور نفقه راولون که دی چه فیل حالا اغا پا کور که ده شلو پریشانه یو سرا مخ دی همداشان تی انجونی طول دسی یو دول مظلومی دی یو دول دزرسوان دی دی چې دقیقا اغوی د تعلیم څخه د اغوی د تعلیم څخه مخنیوي سوی د اغوی ارمانونه خاوري سوی دي د اغوی زحمتونه د اوبو سره لاو سوی دي نو طبعا فشارونه سته د فشارونو سره سره د هم تشویشونه هم د ټولو سره سته چې د نړۍ نیمه برخه کله چې به فلج سي د کار ولویږي نو څنګه به نړۍ پرمختګ وکړي په الحال افغانستان کې دغسې یو وضعیت ده نیمه برخه د ټولنې فلج سوی ده او دا ټولنه څنګه پرمختګ کوي دا دقیقا د تشویش وړ خبره ده
مننه بیرته به تاسو ته راشو میرمن قبر اوس به هم از موږ بل اوریدونکو ته ورشو سلامونه ستړي مشه تاسو په خیر راغلی فکر کوم سنا جان ده د پوهنتون محصله سنا جان ته هم ستړي مشه په خیر راغلی تاسو راته وای چې نن د خزو نړیواله ورځ ده په ټوله نړۍ کې د غورز لمانځل کیږي ځینې هوادونه په رسمي ډول لمانځي ځینې هوادونه په غیر رسمي ډول لمانځي ته چې اوس په کور ناستې او خوانځي ته نزي او استاپتیر باندې نور انجونی هم پانتونونه او خوانځي ته نزي نن دغه ورځ چې کله پیل شو تاسو احساس کوله
تشکر سلام به شما سلام به شنوندگان عزیزتون روز 8 مارچ به شما بعدم به تمام بانوان رنجیده افغانستان تبریک میگم قسم که میتونین 8 مارچ مفت 8 مارچ نشده یعنی 8 مارچ یاد بود از قهرمانی بانوان جهان در برابر تبعیض جنسیتی ظلم جهالت حقوق را به دست آوردن و مبارزه کردن تا یک روز به نام 8 مارچ به نام خود ثبت کنند 8 مارچ دو سال میشه که اصلا تجلیل نمیشه به خاطر که حق حقوق ما کلن پایمال است یعنی حق حقوق در سالان تحصیل نداریم دیگر
از خودتان بگوین که در این دو سال نزدیک به دو سال که شما پانتون نرفتین از بجای از او چی کار میکنین تنها در خانه شیشتین یا خیاطی شروع کردین یا نقاشی یا کدام کار دیگی
از ما خود دو ماه میشه که در خانه شدیم بخاطر که سمستر ما آخر بود که اطلاعی آمد تو امرسانی گفت که پانتونا درش بسته شده برای ما دیگه ما یک شغل داشتیم آرشگری که اون برای ما بند شد یعنی اخطار دارن که دیگه این کارم نکنین این کار دیگه پیش برده نمیتونین دیگه در خانه هستیم کتابای خود گرفتیم مطالعه میکنیم سمستر کتاباش گرفتیم مطالعه میکنیم یک هفته شده که اجازه یافتیم به خاطر درس خواندن در کورسا دیگه دو کلاس گرفتیم
در مورد آرزوهایتون برام بگو سنا جان که چی آرزو داشتی در آینده چی کار کنی و آیا امیدوار هستی که بتانی به آرزوهایت برسی؟
زیاد امیدهای بند داشتیم همگی ما اما اون امید نیستیم امید داریم انشالله گفتن که ما عمل پانتونا واس میشه انشالله با درسای ما ادامه میتیم نامید نشدیم هیچ وقت امید داریم سختی میایه طبعا سر همگی سختی آمده اما پشت هر تاریکی یک روشنایی است انشالله که این روشنایی میه سر ما
مننه مننه کرده ودان جونده وزی سنه در پانتون محصله وچه دی هم بخبله هیلی رسار شریک کردی یو بلا وریدون که تمرزو سلامون استریم میشه
وعلیکم سلام خورجان، زه هم تاسو سلام وایم او د میر مهو په شمول ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم.
څوک یې لکم زید یاری کنی ولی
احمد حمدر در سره پاړی کا کوم د خیفته او شین لغمان.
تاسو راته وایي حمدر صاحب په لغمان کې چې تاسو اوسیږي په کورنۍ کې بتمن خويندې یا د کورنۍ نور داسې څوک وي چې هغه به خوندې ته للی پانتون ته
دا خو ټول بند او ټول د مونږ خويندې او مېندې د کنه ټول افغانستان د مونږ او شریک کور د کنه نو څنګه چې په نورو جایو کې خارو کې زمونږ په علاقه کې هم همدغه شی خلک جنکیانې له ښوونځۍ نه اشاري شوي له لیسې نه کنه او ډېر خفه دي مونږ یې وینو ډېرې خاموشه دي.
همدرد صاحب که دا مرته پخوا په دې سیمه کې چې هغه وخت کې نجونې ښوونځیو ته تللی شوې څومره دغه نجونو او دغه خلک د سیمې دا په ځانګړي ډول پلارونه خپلو لورګانو ته اجازه ورکوله چې ښوونځیو ته لاړ شي دا شوق په خلکو کې څومره وو؟
په عامه توګه و، داسې وایاسې په عامه توګه و که نه، او دومره اندازې ته خلکو ته مؤثر تمام شوي دي که نه چې همدغه لیسې نه خلاص شوي دي. ګل پاچاولپت د مونږ زه خپله د ګل پاچاولپت کلیوال یم ارواخان، بیا همغه په نوم لیسه ده د نجونو دغې نه فارغ شوي دي او دغه لنډ د درونټې پانتون نه فارغې شوي دي. اوس په خپل کلي کې دواخانې دي، خدمتونه کوي، نو خلکو عملي په خپلو سترګو ولیدل چې دا وګوره ځان یو ښځه به ما کرم یو ښځه نه ښځه دا مثال خبرې دي. میاشتې 10,000 روپۍ ګټي 40,000 مطلب چې هغه بل چا سره کار کوي دواخانه کې. او مونږ زنانه مثال خبرې نه په تعلیم پوهېږي او نه ګټه شته. خو زه د ما خپل شخصي او نظر ده که خور اجازه دي
مهرباني
د ما خو دغه نظر ده چې دغه افغان مېرمنې کوي په جمهوریت کې وي که نه بس په ډله ییزه توګه ځورېدلې په ډله ییزه توګه داسې د اسلامي امارت کې څو جنګیالي یعنی طالبان دي دو مړي م افغان مېرمنو ته تلل د ورځې ورځې په سلګونو په لسګونو او د عسکرو مړي م همدغه افغان مېرمنو ته راتلل او په ډله ییزه یو طالب ګوره کورجان یو طالب د یو ښځې زوی د یو د څو خویند ورورې د چا خورۍ د چا ورارۍ ګوره دا یو کس سره څومره زنانه ځورېدي همدغه چې اوس هم په هغه مرګ نشته نو دا اوس په ډله ییزه توګه له کار نه ایساري دي له مکتب نه ایساري دي خپله حکومت پرې رسمیت نه لري د اسلامي امارت همدغه یې وجې دي. نو هغه هم د مونږ تاوان ده چې د مونږ حکومت رسمیت نه لري هغه خپله هم د مونږ تاوان ده او که تعلیم نه ایساري که کار نه ایساري دا هم د مونږ تاوان ده. همدا اوس یو مریض بوځه شخصي اسپیټالو ته خپلته ښځینه ډاکټره پکې ډېره کمه ایسي ډېر عصري اسپیټال یې یو ښځینه او دا خو به که داسې مکتبونه بندي خدا خو به م یو څو کاله وي نو دا به آینده څه کېږي. نو داسې اسلامي امارت د خپل د کور د زنانه او په سترګه د نور ټول ولس ته وګوري او د دغه دغه
همدرد صاحب د هغه کلیوالو ښځو په اړه م راته ووایه چې هغوی ښوونځي ته نه تللې یا پوهنتون ته نه تللې هغوی چې په پټو کې کار کوه د هغوی د وضعیت په اړه راته ووایه. زیاتره راپورونه چې موږ د کلو نه درلودل ویل کېده به چې دوی د په کورنۍ کې تاوتریخوالی سره مخ دي یا د کورنۍ او د نارینهوو لخوا ورسره تاوتریخوالی کېږي یا سخت او درانه کارونه ورباندې په لرو پرتو سیمو کې کېږي چې هغه دهقانې وي. ستاسو په سیمه کې هغه ښځې چې کلیوالي ژوند لري دوی په پټو کې کار کوي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ غره سره شریکه
هغه خو سیاسوګ د چا خپل هغوی که نه کورنۍ پورې اړه لري که نه تریخ وضعیت او خوږ وضعیت نو هغه خو نشته تریخ وضعیت نه خو داسې خاص مونږ نه یو خبر چې څوک به چا سره وکړي خپل د کور مېرمنې سره خو په شاکه کارونو بوختې دي. زه داسې ښځې په خپلو سترګو وینم هره ورځ تقریبا د اته میاشتو حامله ښځه یاغي یو غټ پنډ په سړي ښیي که نه او داسې نهسې هغه به زړوي زړې به م ورسره وي ځوانې به م پکې وي که نه. نو دا مشکل کارونه دي دا خو مونږ ته ایسا خبره قدرتي را پاتې دي. نو دغه ډېر مشکل ده چې مونږ یې وینو اوس دا زمونږ په خپله علاقه کې نجونې دي دغسې زنانه او استاذانې دي مدرسې دي که نه دینی قرآن کریم زده کړې څوک یې حفظ کوي څوک یې په ناظرې سره وایي نو دغه کې ځان مصرف کړی دا
ډېر مننه
مکتبونه بندې دي دغه څنګه
مننه همدر صاحب مننه چاړي کې د نیولې و د لغمان د هم خبر کړو چې هلته میرمنې په څه وضعیت کې دي. وګی جانې تاسو ته براشو موږ په ټوله کې کله چې د طالبان د حکومت په اړه خبرې کوو دغه بندیزونه یادونه کوو چې دغه حکومت پر ښځو او نجونو باندې وضع کړي چې هغه د تعلیم نه راګرځول دي یا د کار راګرځول دي. که په دې اړه خبرې وکړو مخکې ورور هم یادونه وکړه زموږ په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې دوی دهقانی کوي یا په درنو کارونو باندې دوی لګیا دي په ځنګړې ډول په نورستان کې موږ تیرونه راپور درلود چې هلته ښځو ویلو چې موږ نور د درنو کارونو نه ستړي شو د دغه کلیوالو ښځو غږ ولې څوک نه اوري؟
ها په دې چې موږ د کلیوالو ښځو څه
کړی دي؟ د دغه کلیوالو ښځو چې دوی په کلو کې اوسېږي په لرو پرتو سیمو کې دي د دغه ښځو غږ ولې نه اوریدل کیږي او ولې څوک پوښتنه نه کوي؟
متاسفانه رښتیا هم د تاریخ په اوږدو کې افغانستان څنګه چې سایګیری شوی چې دی زیاتره دا هیواد صنعتي دی او کاغذ یې خو زراعتي دی. زراعت باندې اخته دي دا خلک مصرفیت همدا دي کلیوالو سیمو کې لرې پرتو سیمو کې همدا ښځې اوږه په اوږه په کروندو کې یعنی هلته نه حجابونه هغه خو همدا لوی ټکری وایي پلو اچو یعنی د نارینه او نه زیات پټیو کې په کاروندې کې دوی یو کړي او سره نارینه سره همدا ټول محصولات یې وړي دي پروسس د پاره چلولو د پاره انتقال د پاره همدا ښځه کار کړی دی. دننه په کور کې هغه نه ډوډۍ خواړه تیار کړي دي د اولاد او مشکلاتو د کور سنبالښت ټول څه یې په غاړه اخیستي یعنی دومره بوج چې هغوی ته به خلک وایي چې دا خلک بېکاره دي هغه تر ټولو د خوشحالۍ او د غم او د ښادۍ او د ویر او د هر څه هغه سنبالښت همدې ښځې کړي ده. همدې ښځې ته نه چا د صحي خدمات ورته کړي دي نه چا پوښتنې کړې نه چا ورته ناز ورکړی دی نه چا ورته قدر کړی دی متوجه سره له دې چې د نارینه سره یو ځای کار کړی دی او متاسفانه تر ننه پورې تا خبره که دوی غږ پورته کوي خو بس ته محکمې ته ځي خو هغه بیا په هغه کور کې پیغور کېږي هغه بیا په ژوند کې هغه ښه ورځ نه ویني. نو خبره درته ده چې
مننه اوګی جانې بیرته به تاسې ته راوګرځو. اوس به هم رامسپور صاحب به تاسې ته راشو. هم اورېدونکي او هم اوګی جانې وویل چې د کلیوالو ښځو غږ نه اورېدل کېږي. موږ تل د هغو میرمنو چې دوی په ښارونو کې ژوند کوي یا دوی چې تعلیم یې کړی د دوی پر دوی چې کوم بندیزونه دي د دې یادونه کوو. خو که په ټوله کې د میرمنو په اړه بحث وکړو په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې له نارینه سره یو ځای کار کوي دوی اوګه پوګه ورسره په هر برخه کې دي ولې په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې د دغه میرمنو چې له نارینه سره اوګه پوګه کار کوي دوی مخې ته روان دي دغه د حجاب مسله ډیره نه مطرح کیږي نسبت دې نه چې په ښارونو کې ډیره مطرح ده؟
دقیقا متاسفانه دا بیا هم یو ډول نه یو ډول تبعیض ګڼل کیږي ځکه چې په کلیوالي پرتو سیمه کې واقعا د مونږ خویندې د مونږ مورګانې نارینه ورسره په پټیو کې په زراعت کې په باغونو کې یو ځای کار کوي او کوم مشکل او ستونزه نه لیدل کیږي. خو دا بیا هم د ښار او د کلي ترمنځ د هغه توپیر او تبعیض نتیجه ده چې په تیرو څلوېښتو یا د څلوېښتو زیاتو کلونو یعنی د جنګي کلونو په کلونو کې دا پیدا شوی دي او یو رقم بدبینۍ دی اطرافی خلکو یا دی کلو او دی خارونو کلو دی خارونو خلکو په منځ پیدا شوی دی. کلی خلک دا فکر کوي چې دی خارونو خلک دوی خدای نخواسته د اسلام څخه لري پاتې شوی خلک دی او دی خلکو او دی خارونو خلک داسې فکر کول چې مونږ ډیر لوړهانده او مونږ ډیر روشن فکر او تعلیم یافته خلک یو او دی کلیو خلک ډیر عقیدمنده خلک دی. متاسفانه دغه توپیر په نورو اسلامي هیوادونو کې نه لیدل کیږي. تاسو میا آسیای میانه هیوادونو ته لاړ سي تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ته حتی ترکیه ته لاړ سي د کلیو او د ښارونو خلک په منځ کې توپیر نه لیدل کیږي. یو مثقف او تعلیم یافته ښځې یا یو انجلکی دیو کلیوالی اطرافی خزو پسند کی با موټر کی په ترن کی بناستوی او هیڅ کله یو بل ته پکرکه نه ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا هم د جګړې او د خارجي مداخلاتو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د کرکې، بدبینی، بې اعتمادي فضا په ټولو الخونو کې او د افغانانو د مختلفو اقشارو په منځ کې دوی ایجاد کړی دي. دا قطعا یو غیر اسلامي او غیر شرعي پدیده ده چې په دې باندې باید مونږ او تاسو غور وکړو او دې باندې مونږ خلک باید ویښ سي. افغانان کله ویښ کیږي زه نه پوهیږم. دا خو یو مشترک درد دی چې نن سبا افغانستان کې پیدا شوی دی. د ښځو تعلیم دا خو داسې یو مسله ده چې د ما په کور کې هم سته، د هغه بل څوک په قوم او په کلي کې او په کور کې هم سته. په دې کې خو افغانان باید دغه تبعیضي او توپیري مسایل له ځانه لرې کړي. دوی باید شریعت ته مراجعه وکړي چې دا حقونه چې خدای تعالی ورته په رسمیت باندې پیژندلی دي او دوی ته ورکړی دي. نن سبا د یو ګروپ یا یو ډلې لخوا د دوی نه اخیستل کیږي. دا خو د اسلام او د انساني حقونو پر ضد یو حرکت دی. دوی کله ویښ کیږي؟ زه په دې باندې ډېر متاثر یم چې افغانان ډېر ناوخت ویښ کیږي او هغه وخت ویښ کیږي چې فرصتونه د دوی له لاسه په تللي وي. د دغه اسلام په نامه باندې د افغانستان په تاریخ کې هر کله له دغسې موازینو څخه او مسایلو څخه سوء استفاده شوی دی. امان الله خان تاسو وګورئ چې د افغانستان استقلال واخیست، هغه راوپرځېد دې لپاره چې همدغسې د ښځو مسله په دغه په مقابل کې وکارول سو، د هغې څخه سوء استفاده وکړه.
رمیسپور صاحب، ولې دا د ښځو مسله په افغانستان کې دومره ډېر حساسه ده؟ که دغې مسلې ته اشاره وکړئ، که تاسو مخکې اشاره وکړه، که موږ په تاریخ کې وګورو دغه د ښځو مسله تل افغان پاچاهانو او حتی خپل افغانانو ډېره حساسه نیولې. ولې
ټولنې همیشه متاسفانه په یو ډېر محافظه کاره بڼه کې پاتې شوي ده؟ او په دې کې دغه مختلف کړۍ چې هغه د ګاونډي مشخص هیواد کړۍ دي، که هغه استخباراتي کړۍ دي، که هغه خپلو د افغانانو هغه ډېر عقب مانده ذهنیتونه دي، په دې کې نقش لرلی دي. او دغه په نتیجه کې متاسفانه همیشه دا تلقین کیږي چې ښځې باید یا په کور کې وي یا په ګور کې. حتی دا د طالبانو په یو کتاب کې راغلي چې دوی یو مشر همدغه خبره لیکلې دي، او دا هم د پښتنو د فرهنګونو او د کلتور څخه دوی نقل کړي دي چې دا زه فکر نه کوم چې داسې یو شی واقعیت ولري. متاسفانه افغانستان همیشه، افغانان همیشه په دغه عرصه کې پاتې راغلی دي او د دوی د ذهنیتونو څخه سو استفاده شوی دي. دوی ته دا موقع نه ورکول کیږي چې هغه اسلامي اساسي پوهې ته مراجعه وکړي. متاسفانه
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځو. اوریدونکي په کرخ را سره دی. سلام، ستړي مشي، څوک یاست؟ لکوم زې مړی کني ولي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. توخیم د زابل ولایت
نوم مو کړی را واخلې.
اجي صاحب، توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
توخی صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وای توخی صاحب، په زابل ولایت کې هغه نجونې چې اوس پانتورو خوانځي ته نه ځي، هغه په څه کارونه بوختې دي؟ او آیا تاسو په کورنۍ کې داسې کوم نجلې شته چې هغه هم اوس پانتون یا مکتب ته نه ځي؟
مننه، زه خو په خپل یو مذهبي سړی یم، نو زموږ نجونې چې دي هغه له مدرسې سره ډېره علاقه لري. نو هغه مدرسې مخکې هم ویلي دي اوس کوچنۍ نجونې نه لرو، او هغه ښځې چې د زابل په ولایت کې له مکتبو څخه منې شوي دي، نو هغه د دې په امید دي چې انشاءالله جهاني هڅه هم چالانده د امارت هم د دې کوشش کوي چې زموږ د خوندو پر مخ باندې بیا مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي. او موږ هم د دې دعا کوو، ځکه چې ښځې زموږ خوندې دي، زموږ مندې دي. ښځو څخه چاره نشته، دا هم د زموږ د ملت یو قشر ده، یو جنس ده، دا موږ په احترام ورته لرو.
دا راته وایي تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو مذهبي شخصیت یاستئ او لورانې مو مدرسې ته لیږلې دي. دوی په کومه برخه کې یوازې دیني زده کړې کوي که عصري زده کړې نه دي کړې؟
دا یوازې په دیني برخه کې زده کړې لري، البته تر کوچنی سن پورې محکم.
ولې عصري زده کړو ته تاسو اجازه نه ده ورکړي؟
نو خو دلته زموږ په ولسوالۍ کې دا زمینه نه ده مساعده، دلته د عصري علومو دپاره زمینه نه ده مساعده. البته له ولایت څخه موږ لري یو، خو بیا هم عصري علوم هم موږ ضرور بولو، لکه څنګه چې تا په وویل عصري علوم هم ضرور دي. موږ د دې مخالف نه یو، څوک نه وایي، ځکه چې عصري علوم ډېرې زده کړې دي، نه کېږي. زموږ ښځې ډاکټر جوړیږي، هغه نرس جوړیږي، انجینر جوړیږي، موږ د دې طرفدار یو. زه په خپل معتدل نظر لرم، زه له افراطیونو زه نه یم، خو البته موږ ته دلته زمینه
د هغه کلیوالو ښځو په اړه راته وایه، هغوی چې پخوا مکتب ته نه دي تللي، بې سواده دي، او دوی په کلي کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي، د هغوی د وضعیت په اړه راسره په زابل کې هغه ښځې چې هلته دي د هغوی راته وایه.
هغه هم په اسلامي امارت د ښځو معلمانو دپاره زمینه مساعده کړې ده، هلته په کورو په مسجدو کې د ښځو دپاره تعلیمي نصاب برابر شوی ده. د زموږ په زابل ولایت کې ستا په کلي کې موږ په خپل په خبرې زموږ په کلي کې هم دا ترتیب اوس سنبالیږي د جوړېدو په درشل کې ده. نو هغه هم انشاءالله
نصاب یادونه وکړه، دا د طالبان له خوا تطبیقیږي که کومه مؤسسه ده؟
نه، د امارات په اجازه باندې ده، او تمویل او حمایه مالی د مؤسساتو له خوا ځخه کیږي، د مؤسساتو له خوا ځخه تمویلیږي، تنخواه او شانغه ورکوي. نو دایم یو ښه زیری ده، الحمدلله موږ ډېر باندې خوشاله یو.
مننه مننه کور ودان ته خې صاحب چې اړیکه دې نیولې وو په زابل کې د ښځو وضعیت هم را سره شریک کړو، او دا چې هلته د مېرمنو ته چې هغوی زده کړې نه کړي سنفونه هم برابر شوي. مننه چې دا خبر دې هم موږ ته راکړو. مېرمن قمر، تاسې ته راځو، زموږ ورور زابل نړۍ کې نیولې وو، دوی ویل چې هلته ځینې سنفونه دي چې د مېرمنو لپاره اوس مهال جوړ شوي دي، ماشونې موسسې ورکوي خو طالبانو اجازه ورکړې. اوس مهال تاسو هلته نږدې یاستئ، دا ډول صنفونه څومره مؤثر دي، او آیا عملا دوی درسونه پیل کړي که نه؟
دقیقا آوازه شته، خو تر اوسه زمونږ په مناطقو کې دا کورسونه نه دي شروع شوي. فکر کوم چې تر اوسه هرات، کابل و مزار، قندوز دغه ولایاتو کې دغه کورسونه شروع کیږي، او اوس هم خلک اتازړه نظر خقی چې خپل غټ لورګانې ورواستي، فقط واړه ماشومان ټول ورته لیږي. یو ډول د امتیاز فکر ستا د خلکو سره، د تعلیم فکر د خلکو سره هم فعلا نسته، ځکه چې ټول
پوهیږي. مېرمن قمر، وبخښئ، دا چې طالبان داسې د صنفونو جوړېدو ته اجازه ورکوي چې په کورونو کې یا په کلو کې یا داسې ځای کې جوړ شي چې هلته ولې مېرمنې ورټولې شي، انجونې ورټولې شي چې زده کړې وکړي، ولې ښوونځي نه خلاصوي؟ ځکه ښوونځیو کې خو ټولې ښځینه درس ورکوي، ټولې ښځینه ورځي، ستونزه څه کې ده؟
خدا جوته ده چې دوی طالبان دلته کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه، یعنی دا خپل په عین حال کې یو معاملې ده چې د ښځو پر سر باندې دوی کوي، ځکه چې کدی ته اجازه ورکوي نو ولې د مکتب دروازې پر مخ ته خلاصي ده؟ د افغانان د شروع څخه مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به وي، او ایجاب مراد کړی همیشه په مکاتبو کې، ایجاب مراد سوی استادان همیشه ښځینه وو په مکاتبو کې، مسئولین ټول د مکتب اته خلګانې لا ټول به خزینه او په مکاتبو کې. نو دا د څه شي نه و چې طالبان تګ راتک درلودل شروطه، هم فامیلونه راتلل، هم دوی خپل راتلل، همیشه په هر نامه چې براتلل، هر رقم چې براتلل، هم استخباراتي کړي به ګرځېدل په خلکو کې، د خلکو منځ کې. نو دوی د دې ټول احوال درلودل چې هر څه منظم او هر څه مخطط لاله، خو متاسفانه دوی دا اوس خپل کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه، البته د امریکا سره په دا تړون کې چې دوی په دوحه کې ورسره لاسلیک کړی وو، خپل غوښتنې ورته مطرح کړي وو، ځکه چلته په دوحه کې په فشاري د ښځو پر تعلیم او پر د ښځو پر حقوق باندې وشو. نو د همغه ځای
مېرمن قمر، که چیرته د نړیوالو غوښتنه دا وي چې باید افغان مېرمنې حتما کړي وکړي، دوی باید حتما ښوونځي ته لاړ شي، دا چې نړیوالو وکولی شو د دوهې په تړون سره طالبان پر افغانستان واکمن کړي، دوی توانایي نه لري چې طالبان دې ته مجبور کړي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي خو زده کار؟
دقیقا اوس څنګه چې خو نړیوال هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي، هغه د ملګرو ملتونو استاذ یا معاونه صاحب امینه جان لاړه د ویلې د لیدنې وکړه د امارات اسلامي د مسؤلینو سره، باوجود د دې چې رئیس الوزرا ورسره نو حاضر شوی چې ورسره لیدنه وکړي، خو بیا هم خپل هڅې او کوششونه یې وکړل. اروپا اتحادیه هغه د خپل استولی دی استازی دا اوس چې پر دوی باندې یو څه فشار راوړي تر څو دوی دغه د انجونو زده کړې ته فرصتونه مهیا کړي.
خو دوه کاله وشو مېرمن قمر، دوه کاله وشو دا نړیوال افغانستان د زیر ازی که دغه د اتحادیه اروپا نه دی یا د نورو برخو نه دی یا د ملګرو ملتونو نه دی، ولې دغه بندیزونه یا دغه کم تګ راتګ چې دوی کوي ولې هیڅ تاثیر نه کوي؟
دقیقا تاثیر به وکی، ځکه چې په پیل کې به دوی هم داسې ځان یک طرفه نیولې و، بې غرضه یې نیولې و، دا فکر یې نه کوله چې کله چې په ځنګله کې اور لګېږي نو بیا لنده وچ ټول سوزي. اوس نړیوال ته دا تشویشونه پیدا سو د افغان میرمنو د هڅو کوششونو او زیار و زحمتونو په پایله کې دا جوته سوله چې دوی باید دې ته متوجه کړي تر څو چې نړیوال راسي او دغه پر دوی باندې فشار واچوي تر څو دوی دې ته قانع کړي چې دوی د ښځو حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي او ښځو ته حقونه ورکړي. ځکه چې بالاخره دوی اوس دا تشویش پیدا کړل چې دا اور به زموږ لمن ته راورسیږي او بالاخره به بیا خپله یې نسو وژلی. نو دا فکر پیدا شوی ده
بیرته به تاسو ته راوګرځو. میرمن اوګې تاسو ته راشو، میرمن قمر اشاره وکړه چې دغه موضوع یو ډول د خونځي او د ښځو د کار موضوع یو ډول سیاسي شوی ده. تاسو فکر کوئ چې دغه موضوع واقعا اوس مهال د طالبان او نړیوالو ترمنځ سیاسي شوی ده؟
دا فکر کوم چې دوی غواړي فکر وکړه چې دا په تاریخ کې د دوی لپاره څومره لوی پیغور پاتې شي چې دوی هغه ښځې په سر ظلم کوي، هغوی د ټول حقونو نه بې برخې کوي، چې دوی ورباندې امتیاز واخلي، چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی ته سفرونه اجازه ورکړي، دوی باندې چې کوم تعدیلات دوی وضع کړي دي هغه ته نه لري چې همدا خبرو نه یې همداسې ښکاري چې دوی باید داسې وکړي. که نړیوال راځي دوی نه غوښتنه کوي چې د تعلیم او د کار حق باید میرمنو ته ورکړل شي یا په دولتي او غیر دولتي هغه کې دوی نمایندګان راغول دي د معتبرو ځایونه دوی باندې چې دوی فقط همدا غوښته چې بس موږ ته باید تاسو دا وکړئ دا وکړئ، یعنی چې موږ دا دې دپاره کوو، دې دپاره دوی باندې دومره ظلم زور روشن شوي جنګین د ښځو نه چې د کومې ورځ نه دوی راغلي اجنډا د دې همدا ده چې ښځه باید څنګه محدودې شي، څنګه ورباندې خفه او څنګه دا خفه کړو، څنګه ورباندې نور هم محدودیتونه وضع کړو چې جهان متوجه شي چې دا دلته کوم ماډل اسلام دی. نو دې نه زه دا کار کوم، دا بدماشي د ښځو په سر کوم چې هغوی ته وخت دی
میرمن اوګې چېرته دلته یو بله پوښتنه کوم که چېرته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې لپاره چې طالبان د نړیوالو نظر ځان ته جذب کړي او دوی یو ډول وښایي چې په افغانستان کې اسلام د دوی د اسلام په نوم باندې په خلکو محدودیتونه وضع کوي، څه فکر کوي که چیرې دوی همداسې محدودیتونه وضع کول ته ادامه ورکړي او نړیوالو ته سره دغه د مکتبونو موضوع همداسې سیاسي کړي، آیا دا به یو ډول د ولس او حکومت ترمنځ فاصله او همدارنګه د اسلام سره د خلکو مینه کمه نه کړي؟
ولا تاسو باور وکړئ چې اهم خلک چې زه اوس په ولسونه کې یم، سفرونه کوم، ولایت ته ځم، هغه کوم، دا اهم خلک وایي یوازیني په دغه کړنو باندې هغه څوک چې ډېر اسلام ته تاوان رسوي هغه هم دوی وایي. خلک به دایر نه کړي ځکه خلک یې بیخي د اسلام نه بیزار کړي، اسلام خو د خشونت او د تاوتریخوالي دین نه دی او داسې خو نه دی، دا خو د اسلام خلاف دی حرکات کوي. اوس خو دوی واکداره دي، اوس خو دوی ظلم زور کوي خلکو باندې، خلک یریږي، مجبوره دي. اما هر څوک په زړه کې که یو نظر سنجي وشي هغه د خپل طالب نه چې هغه به هم سل په سلو کې ټول اور نه راځي که به نه وي نه پوهېږم، اما که یو نفر د دوی د کړنې نه راځي زه جرمانه ورکوم. اوس خلکو کې یم، خلک د بیکاري د فقر د بدبختۍ نه اولاد یې د تعلیم نه چې پاتې کېږي دا لوی اندېښنه ده. دا یو ملي خیانت او دا یو ظلم ګڼي هغوی. ته باور وکړه چې خلک دومره بیزار شوي دي چې هېڅ پوښتنه مه کوه.
مننه کور ودان، تاسو ته به بېرته راوګرځو، ستاسو وروستی پیغام به هم واخلو. اوس هم نوریه جانې ته ورځو، د پانتون محصله نوریه هم راسره وصل ده. نوریه جانې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. تاسو راته په فایل کې وایي چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو دغه ورځ څنګه پیل کړه؟ او که دا هم راته ووایي چې ته هیله مند یې چې بېرته به یې ورځ پانتون ته ستنېږي.
سلامونه احترامات تاسو ته درنو لیدم چې ورنن کوته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د مارچ اتمه د پوز نړیواله ورځ د ټولو خوند ته ټولو د افغانستان محروم خويند ته مبارکي وایم. هیله لرم کال ته د سور سره مخ نه سو داسې د ښځو ورځ ده او موږ خپل حق نه محروم یو. موږ کوم حق نه لرو حتی موږ ته چا مبارکي هم را نه کړو نه لمانځل سره موږ په وړاندې. او تاسو پوښتنه وکړه د پوهنتون د شمو کې د پاره هیله موږ نه لرو لږ هیله وه موږ ته یو څه موږ کول کېده چې په عمل کې به شروع شي اعلامیه ښکاره کړې وه چې په دې هفته کې به شروع کېږي. پانه موږ سبزیان تللي وي زموږ د پوهنتون جنسیان تللي هغوی بېرته شړلې وي کورو ته چې تاسو بې حجابه یې یو خبره ورته کړې. موږ بیا هم یو هیله لرو یو امید لرو انشاءالله دا ورځې به تېرېږي انشاءالله موږ مبارزه موږ غږ به ترې یو چا رسېږي چې دا ورځې پای ته ورسېږي موږ یو ورځ یو حق خپل حق.
نوریه جانې د خپلو هغه هیلو په اړه دې مراته ووایه غوښتل د آینده کې څه کار شي؟
لکه څنګه چې زما رشته معلومه وه د طب پوهنځي محصله وم زه ډاکټره کېدلم. ماما موږ هیلې خاورو سره خاورې شولې موږ هېڅ راتلونکي ته امید نه لرو.
مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې نوریه جانې چې خبرې دې را سره وکړي. رامسپور صاحب تاسې ته راځم که په روستیو کې د روستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ځواب کوي چې موږ که وغواړو یا دا چې په ټوله کې افغان ولس که وغواړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې بالاخره دغه محدودیتونه چې په ښځو وضع کړي دي دوی باید د دې لپاره پر کومو لارو چارو غور وکړي او څنګه کېدای شي چې دوی حکومت دې ته راضي کړي او قناعت ورکړي چې بالاخره ښځې د ټولنې برخه ده او باید اجازه ورکړل شي؟ په لنډو کې
یو خبره خو ډیر ضرورت چې باید وکم چې د طالبان موجوده سیستم ته یا کوم کسان چې قدرت کې ناس دوی ته موږ حکومت او دولت د حقوقي ترمینالوجي لمخنه ویلې نسو ځکه چې دوی یو ګروپ دی یو ډله ده چې تر اوسه هم د دوی نوم په بینالمللي انډیکسونو کې د یو تروریستي ډلې په صفت پیژندل کیږي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا ده چې متاسفانه د طالبان کوم کړلنې د ښځو په مقابل کې نن سبا کوي او په تلسو میاشتو کې دوی کړي دي دا د دوی یو سیاست ده چې د خپلو نورو سیال ډلې لکه داعش او نور د راضي ساتلو په مخه او د نور رادیکال ګروپونو د راضي ساتلو په مخه دوی جاري ساتلې دي. دا هم باید په نظر کې مونږ او تاسو ولرو. دوی نه غواړي چې دغه موقف څخه تنازل وکړي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر یو غټه سیاسي پلمه وي چې دوی وغواړي د دنیا څخه د مشروعیت اخیستو لپاره دغه مسله وکړي. د دوی مخه دا ده چې دا د دوی په ذهنیتونو کې په افکارو کې د ښځو په وړاندې همداسې تعلیم سوي دي همداسې زده کړه سوي دي او همداسې پیچکاري سوي دي. دا دوه درېیمه ټکي چې زه باید عرض کوم هغه دا ده چې د خلکو په ضروریاتو او حوایجو د پوره کولو په ارتباط تعلل د شریعت په چوکات کې قطعا جواز نه لري. یو سړی یو ښځه اوبه ته ضرورت ولري هغه د مولې او ځنکندن په حالت کې وي او موږ ورته وایو چې نن سبا نن تا ته اوبه نه ورکوو سبا به ورکوو. دا به تر امر ثانی پورې معطله وي. علم لکه چې اوبه غوندې ده چې سړی ته او ښځو ته او نارینه دواړو ته ضرورت ده. دوی دغه تعلل چې کوي د شریعت د کومو اساساتو په چوکات کې کوي. بلاخره زه غواړم چې افغانان په دې باندې ځان پوه کړي. په دې کې هیڅ مجوز د شرعي نشته چې موږ او تاسو دغه تعلیم او زده کړې بند کړو یا په هغه کې تعلل راولو او سبا او بل سبا وکړو. دا درې. نو افغانانو ته دا ضرور ده چې باید دغه د تبعیض ډک چلند چې نه یوازې د ښځو په مقابل کې کېږي موږ خورې مخکې اشاره وکړل د دوی ټول امتیازات د خپل ډلې په ګټه دي د طالب نه پرته. اما هغه طالب چې په پاکستانی مدرسو کې زده کړه کړې وي د هغې نه پرته نور څوک د دوی له لحاند افغان نه پیژندل کیږي که هغه د هر قوم وي که هغه د هر ډلې وي. نو متاسفانه دا د دوی پالیسی او سیاست ده. افغانان باید متحد سي. بله
رامسپور صاحب وخت کم ده نورو مېلمنو ته به هم ورشو. میرمن نیازی لنډ ستاسو وروستی پیغام افغانو میرمنو ته څه ده؟ ډېر لنډ.
زما پیغام اول خو امارت اسلامی ته داده چې دوی تجدید نظر وکړي خپل په که غواړي چې اقتدار پاتې شي تلپاتې او نړۍ په رسمیت وپیژني نو د ټول قومونو اقلیتونو د ټولو حقوقو د درناوي وکړي او بالخصوص د ټولنې نیمایي برخه چې فلج کړې ده د تعلیم څخه د کار څخه د دوی حقونو ته احترام قائل سي او زر تر زره دې تصمیم ونیسي.
مننه کور ودان.
میلیونونو د کوټې څخه مې مختنه ده بخشش دي. فامیلونو کورنۍ څخه مې دا غوښتنه ده چې حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. خپل ځخ او چت وساتي بل اخر نتیجه ورکړي ان شاء الله ورکړي.
مننه کور ودان میرمن اوګي تاسو ډیر لنډ راته وای چې واز یو څو ثانیې لرو ساسي رسته پیغام څه ده؟
د مارچ اتم په نړیوال تاریخ کې د ښځو ورځ زموږ د هیواد نیم نفوس او څه زیات ښځې تشکیلوي. د دې ترڅنګ چې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې ده، په عمدي ډول دومره دوی وروسته ساتل شوي دي چې دا ورځ لا نه پېژني. نو زه دا ښځو ته وایم چې بیرون د دې هیواد نه دي، هغه نورې ښځې ټول په دې ځمکې پر مخ چې ژوند کوي دوی دې خپل اوازونه زموږ په خاطر نن اوچت کړي، سبا اوچت کړي، ځکه زموږ اواز به دومره اوچت نه وي ځکه سخته دلته اواز پورته کول.
ډېره مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. له ټولو قدرمنو مېلمنو د ښځو د حقونو فعالې اوږې مې له قمر نیازۍ او د بشري حقونو د چارو پوه ابور احرار رامسپور نه مننه چې خپرونه کې راسره ګډون وکړه. د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ته د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچری یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
عجیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دس دنگا واز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چبی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا